سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایمو دا ز ویرو لري د پروګرام ته خره غلاستو يم پیل خبرونه کو د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوې هغه ویلي چې د عین الاسد اډي چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي پر عین الاسد اډا باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان وژل شول تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ورواچوله وژل شوی و د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ خو وی ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپل رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي محمد ابراهیم محتاج د سرطان په دوشتمه او محمد یار مجروح د اسد په شپږمه د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګېدلی اور له څو ساعتونو وروسته وژلی پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګېد د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې څلور کسان ټپیان شوي د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې څلور ټانکرونه سوځېدلي چې درې د ایرانیانو او یو د افغانانو وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه منیم د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای له دیرشمې نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا بلجیم سویس فرانسې یونان ایټالیا پولند ناروې کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند هسپانیا بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي یو شمیر سفیرانو او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي نامعلوم وستوالو په جنوبی وزیرستان کې دی خوونځي دوه خونکي وژلې پرون ځای پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتیدلی خو دوی د منډلو لپاره پلټنې پیل کړي سکهال په وزیرستانو کې چې اوس په خبر پښتونخوا ایالت پورې اړوند سیمې دي څو ځلې پر خوونځیو بریدونه شوي خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي له پاکستانه بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 22,622 عملیات کړي د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,500 عملیات کړي د هم ویل چې په 15 ورځو کې 40 ترهګر وژل شوي او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رات کړل د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشتې د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسلوال وژلي دي د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وبالا او لاوان کډوالو سره د غصه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالون کې بللې بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کېږي چې افغاني سابقه لري د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خواله ده تفصیل له اسمت ساروانه ورو
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ هنګاو پرون دوشنبه په راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اووه میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اووه میاشتو کې 40 تنه افغانان په بېلابېلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتې افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 اویای د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامیږي. شاغل استانیزی آزادی رادیو تو بویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمه موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسولي اړیکو د 1963 کال د کنوانسیون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې په 2000 کې تصویب شوی، د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسئله له پامه غورځولې ده. د پاینې حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسئلې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلي. یو بل راکټ دی اډې ته نږدې په یو کلی کې لګیدلی چې زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قمندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریځې ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستی خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځانته خوندي بولي خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 50 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډېر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډبل سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جنو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټ او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولی د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو، امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی. قدر من اوردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت پاکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټ او خیکن ډیر لری زکه ډیر خلک شته درس لیوال دی او کوشش کوي چې ته ورسېږي مګر دلته نشته دی غا زمينه نه ده برابر کچې د دوست کله شي پولری او نه خپل زده کړو کې نو دې سره د کول شي خپل هلرمن ته ورسېږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو څه لاس سره ورزکه هله امیدونه دی مګر زمينه